په چې شپې د ازادي راډیو په مازدیګرنۍ خبري مجلې کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د هزاره وو او کوچیانو ترمنځ له نښتو خبرو چې سهار د دارالامان په سیمه کې پیل شوې او پسې د کابل د لویدیځ لور ته تر کوټې سنګي خبرې شوې دي. د روان خبری مجلې د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. البته په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په پاکستان کې د روانو سیلابونو دورانیو په اړه د بحث لپاره سبا اسلام آباد ته ولاړ شي. دغه سیلابونه د پاکستان په ټول تاریخ کې ساری نه لري. ټاکل شوی د بریتانیا او امریکا ځواکونه د قزاقستان د پوځیانو په ملتیا د لسو ورځو لپاره د سولې ساتنې د چارو په برخه کې ګډ پوځي تمرینات وکړي چې له دوشنبې به پیل سي. د مطالبو تر درپیژندنې مخکې صالح محمد صالح بشپړ خبرونه وړاندې کوي.
زما سلامونه هم منی. په پیل کې د خبرونو لنډیز. نن د کابل په دارالامان سیمه کې د ځایي هزارګانو او کوچیانو ترمنځ نښته وسوه. افغان او امریکایي چارواکي وایي په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب کې جګړې ته زیات پام اړول سوی، د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو فعالیتونه زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت ویکی لیکس ماسې ته ویلي که چیرې د افغانستان د جګړې په اړه نور محرم اسناد هم خپاره کړي، دا به د دوی ستره بېمسؤلیتي وي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې یو خبر دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون سبا په پاکستان کې د روانو سیلابونو دورانیو په اړه د بحث لپاره اسلام آباد. بشپړ خبرونه اوري. نن د کابل په دارالامان سیمه کې د کرخ غره ته نږدې د ځایي هزارګانو او کوچیانو ترمنځ نښته وسوه چې دواړه خواوې دوی ته د اوښتې مژوبلې ادعا کوي. ځایي هزارګان وایي نه کسانې په نښته کې ټپیان سوي، خو کوچیان بیا د خپلو لسو کسانو د مړینې ادعا کوي. په سیمه کې تر ډېره ډزې روانې وې. تر درې سوه زیاتو سرتیرو هوایي ډزې وکړې چې دغه خلک له جګړې راوګرځوي.
به عنوان قبرستانی علمی منطقه برای مردم تسلیم داده شده.
برم جای جدا دورو را گلا سبایی از ارگان نقل دی منگ پر خیمو بانه چور و لگو خیمو تی ور ورده که راقل چینی خوری کلی هر سالی را تا پر خپل سر بانه جای تسلیمو.
امنیتی مسئولان وایي چې سیمه قرار سوی او د مرجوبلې دقیق ارقام نه لري. د کابل امبولانس مسئولان وایي چې دوی 15 ټپیان روغتونونو ته لېږدولې دي. ویل سوي چې د امنیتي ځواکونو په هوایي ډز کې هم یو کس وژل سوی دی. دغه نښته د مځکو پر سر رامنځته سوی ده چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او وایي چې وضعیت کنټرول سوی دی. افغان او امریکایي چارواکي وایي په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب کې جګړې ته زیات پام اړول سوی، د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو فعالیتونه زیات سوي دي. دوی وایي د افغانستان په ختیځ کې له وسلوالو سره عرب او د القاعده شبکې مربوط نور بهرني وسلوال هم یو ځای سوي او د پاکستان وسلوال سخت دریځ یې مرسته کوي. د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال محمد زمان مموزي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي د مارچ له میاشتې راهیسې د افغانستان په ختیځ کې د القاعده وسلوالو تګ راتګ زیات سوی دی. د جنرال مموزي په وینا وسلوال له باجوړ څخه افغانستان ته داخليږي او له هرو دریو څخه یو یې عرب دی. ناټو وایي د افغانستان په ختیځ کې د عرب وسلوالو په اړه د جنرال مموزي اټکل جګ دی، خو دای منلی چې د افغانستان په ختیځ کې د بهرنیو وسلوالو فعالیتونه له منځني حد څخه زیات سوي دي. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت ویکی لیکس ماسې ته ویلي که چیرې د افغانستان د جګړې په اړه نور محرم اسناد هم خپاره کړي، دا به د دوی ستره بېمسؤلیتي وي. ویکی لیکس ګواښ کړی چې د افغانستان د جګړې مربوط نور 15,000 پټ اسناد به هم افشا او خپاره کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف موریل له ویکی لیکس ماسې څخه یو ځل بیا غوښتي چې له انټرنیټ څخه د محرم اسناد لرې کړي او ټول مواد او اسناد د متحده ایالاتو حکومت ته وسپاري. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د نړیوال بهرن ډلې هم لویکلیک څخه غوښتي د هغو افغانانو نمونه دی نخ پروي چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره مرسته کړې ده. دوی وایي د نمونه په افشا کېدو سره به د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ سي. د بې سرحده خبریالانو اتحادیه ویلي ویکلیکس د دې اسنادو په خپرولو سره خپل بې مسؤلیتي او بې اعتباري شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس افغانستان ته د زیاتو ملکي مرستو ورکولو په اړه د کانګرس په چلند کې د بدلون غږ وکړ. ګیټس د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې یوې غونډې ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جګړې په مقصد ورکړل سوي منابع کافي نه دي او د کانګرس غړي په کې ستونزې جوړوي. د امریکا د دفاع وزیر وویل کانګرس د افغانستان د جګړې لپاره د دې وزارت د روان کال د 550 میلیارد ډالر غوښتل سوي بودجه تصویب کړه، خو د بهرنیو چارو وزارت لپاره یې د 500 میلیارد ډالر بودیجه راکمه کړې ده. رابرټ ګیټس وایي دا مهال د امریکا د بهرنیو چارو او نړیوالې پراختیا مؤسسې یا یوسیډ شاوخوا 1000 تنه کارکوونکي په افغانستان کې کار کوي، خو دا زیاته مهمه ده چې د افغانستان د هلو ځلو ډیپلوماتیک اړخ ته باید زیات پام واړول سي. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په پاکستان کې د روانو سیلابونو دورانی په اړه د بحث لپاره سبا اسلام آباد ته ولاړ سي. دغه سیلابونه د پاکستان په ټول تاریخ کې ساری نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالباسط وویل سبا به شغل مون سیلاب ځپلې سیمه هم وګوري. دا سفر د امریکا د مشرانو جرګې دی و استازي جان کیری تر کتنې دوه ورځې مخکې پلان سوی. نوموړی به هم د پاکستان له چارواکو سره وګوري او د مرستې رسونې د چارو په اړه به ورسره خبرې وکړي. سیلاب ځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي او په بد وضعیت کې دي. پاکستان وایي په دغو سیلابونو کې 40 میلیونه خلک په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له خطر سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه 1400 کسان مړه سوي، خو اسلام آباد تر اوسه د 1343 کسانو مړینه تایید کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د روسیې د اټومي انرژي ادارې نن وویل د اګست پر 1 بعد ایران د بوشهر په اټومي ریاکټور کې د سونګ مواد واچوي. د دې ادارې وایي سرګی نووي کوف ویل په دې ریاکټور کې د دې لپاره د سونګ مواد ځای پر ځای کوي چې دغه ریاکټور کار اخیستو ته چمتو سي، که څه هم د عملیاتي چارو لپاره به استفاده نه ورڅخه کیږي. نووي کوف زیاته کړه د اګست پر 1 به په فزیکی لحاظ دغه ریاکټور فعال سي. غربي هیوادونه پر روسیې انتقاد کوي چې له ایران سره د اټومي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې مرسته کوي. ماسکو وایي چې د ایران د بوشهر اټومي انرژي ملکی اهداف لري او د وسلو په جوړولو کې ورڅخه استفاده نسی کېدی. ټاکل سوی د بریتانیا او امریکا ځواکونه د قزاقستان د پوځیانو په ملتیا د 10 ورځو لپاره د 16 ساعتنې د 4 په برخه کې ګډ پوځي تمرینات وکړي چې له دوشنبې به پیلېږي. د قزاقستان د دفاع وزارت وایي شاید تر 1000 زیات پوځي مامورین چې د قزاقستان د ګرځنده هوایي ځواک واحدونه به هم پکې وي په دغو تمریناتو کې برخه واخلي. د بریتانیا د دفاع وزارت یو چارواکي سیمون فیتس ګیبن وویل د دغو تمریناتو هدف دا دی چې د ناټو د 16 ساعتنې د عملیاتو ظرفیت زیات سي. او روسي خبر ده چې په روسیه کې تر یوې اونۍ وروسته بارانونه ووریدل. د هغه اور په کنټرول کې مرسته وکړه چې د سختې ګرمۍ له کبله بل سوی وو او د روسیې یو په څلورمه برخه زراعتي حاصلات یې له منځه وړي. چارواکي وایي یو خطر اوس هم پر ځای پاتې دی چې د لوګیو له کبله د خلکو روغتیا ته ګواښ متوجه دی. په همدې اړه د روسیې د شروالۍ پر خلاف پرون مظاهره وسوه. د مظاهرې یوې ګډونوالي وویل
Мы видим только с экранов телевидения, что они делают для нас.
Мы же возле до телевизор пер продавине чудуй до Москвы, рухтя сатане, зару халгу ау машаман ла пара цакави. Да хар се чириди. Зумур да сахат вазят тер баде, халак по рухтуну не кимри. Зака эйр кондишнуна наста, шузо машаман зая крал, дер бад халде. د روسیې د استراري حالت وزارت وایي 14000 اور وژونکي هڅه کوي د مسکو په دغو ځنګلونو کې لګیدلې اور مړ کړي. دغه کارکونکي هڅه کوي د روسیې د اټومي انرژي تحقیقاتي مرکز ته ورنږدې سوی اور هم کنټرول کړي. په دې اور لګیدنه کې 350 زیات کسان مړ شوي او ګڼ کلی ویجاړ شوي دي.
د ساده رادیو مازدیګرنی خبری مجله اوري. د کابل دارالامان ته چیرمن نننۍ جګړه چې د هزارو کوچانو ترمنځ پیل شوه د کابل په لویدیځ کې نورو برخو ته خپره شوې ده. په روانه خپرونه کې د دې جګړې حال درکوو. بیا به واوري چې په پکتیا کې سخت جګړې شوې دي او افغان چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په خبرونه کې مو د بشر د حقونو د نړیوالو ادارو له اندېښنو خبرو چې د افغانستان د علماو د شورا غوښتنې ته یې لري. د علماو شورا په افغانستان کې د شرعي حدودو د تطبیق غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې مو د سیلاونو حال اخیستی. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د کابل په دارالامان سیمه کې د کارو خره ته نږدې نن د هزاره و کوچانو ترمنځ نښته وسوه چې دواړه خواوې ځانونو ته د اوښتې مرژوبلې ادعا کوي. ویل کېږي چې دا جګړه د کابل لویدیځ لور ته پراخه شوې. اجمل تورمان له کابله په ټلیفون راسره دی. تورمان صاحب، نښتې تر کومو سیمو غځېدلې؟
بله شي در کړه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن سهار د کابل په دارالامان سیمه کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د ځمکو په سر نښته رامنځته شوې. د دواړو خواوې د مرګ ژوبلې ادعا کوي. خو شېبه مخکې چې زموږ همکارانو د کوټې سنګي له سیمې نه وویل چې دلته هم د هزارګانو لخوا یو لاریون شوی دی، او کله چې ما د کابل یا قمندان د سیار جنرال خلیل الله د سیار سره مرکه وکړه، خلیل د سیار ته وویل چې دلته د دیارلسمې امنیتي حوزې ته څیرمه د پولیسو پوستې سوځول شوي دي، او هزارګان غوښتل چې راشي او د پولیسو په دیارلسمې حوزې وردننه شي، خو پولیسو یې مخه نیولې ده. د خلیل د سیار په وینا چې همدا شېبه مخکې ما ورسره خبرې وکړې، ده وویل چې اوس نو امنیتي وضعیت د پولیسو تر کنټرول لاندې دی، او دغو لاریون کوونکو لاریون د سوخته پرې یا تر سوي کلو پرې په شا تمبول شوی دی. ما خارج د سیاست څخه پوښتنه وکړه چې دغه نښته د لاریون کوونکو او د پولیس ترمنځ مغزوبله هم لري او که نه لري. خارج د سیاره ته وویل چې په دې اړه به مونږ وروسته بیا معلومات کوو. اوس روس پر مونږ په دې فکر کې یو چې دغه امنیتي وضع څنګه کنټرول کړو. نو جزئیات به یې لږ څرګند، لکه څنګه چې د سهار د نښتې جزئیات تروس په دې په ډاګه شوي چې څومره تلفات ورکړي دي دواړو خواوو. نو په دې کې هم تروس پر وایي معلومه نه ده چې تلفات څومره دي، خو دوی وایي چې د ورځې په وروستیو کې به دا په ډاګه شي چې د نن ورځې په پیښو کې
د پولیسو مسؤل چې دا خبره کړې ده چې په کوټې سنګي کې د پولیسو د پوستو د سوځولو هڅه شوې ده، څرنګه دغو کسانو چې د پولیسو په امنیتي ماموریتونو باندې د حملې نیت لاره دوی مسله وو؟
نو داسې څه ونه ویل چې مسله ول، او که څنګه خو دوی وویل چې دوی ډېر احساساتي ول، او له احساساتو نه په کار اخیستلو سره دوی ورغړي دي چې پولیسو پوستې وسوځوي، او پولیس هم د دې خاطر چې مرګ ژوبله رامنځته نه شي. نو داسې برخور د دوی سره نه دی کړی چې هغې په دې باندې ډزې کړي وي، یا دې ته ورته نور عمل ترسره کړی وي. خو دوی وایي چې دوی ډېر احساساتي ول، او د پولیسو په پوسته هم نیول کړي دي، او د پولیسو پوسته یې سوځولي دي. خو پولیسو دوی کړي دي چې د دوی مخه یې نیولې ده چې د پولیسو دیارلسمې حوزې ته وردننه شي.
تورمن صاحب، تاسو د ښاغلي دستیار په وینا وویل چې د مظاهره کوونکو مظاهره د پولیسو خته لور ته په شا شوې ده، یعنی دوی مقاومت کوي؟
بله بله، دوی وویل چې د دوی مخکې چې ما د خپل همکارانو سره تماس ونیو، نو هغوی راته وویل چې اوس حتی د خوشحال خان نه کې د شاد ظفر بلاتي نشي دي، وایي چې تر دغه ځایه پورې امنیتي ځواکونه راغلي دي، د پولیسو ځواکونه او د ملي اردو ځواکونه، او کوښښ کوي چې دغه سیمه ټوله تر خپل کوښښ لاندې راولي او دا شان لاریونونه مخه ونیسي.
د دارالامان له سیمې تاسو تازه معلومات لرئ چې هلته څرنګه نښته قرار سوې؟
په دارالامان سیمه کې اوس فعلاً وضعیت آرامه شوی دی. زه فکر کوم چې هماغه د دارالامان د سیمې خوځښتونه دي چې دې خواته د کوټې سنګي سیمې خواته راغلي دي.
اجمل تورمان وو چې ویلې د کوټې سنګي په سیمه کې د پولیسو د پوستو د سوځولو هڅه شوې ده، او پولیسو هڅه کړې ده چې مظاهره کوونکي چې هزارګان وو د پولیسو خته لور ته پشا کړي.
خبری مجله اوري.
د ناتو او افغان دولت چارواکو د هیواد د ختیځ په دوو ولایتونو کې له القاعده سره د همکاري حقاني شبکې پر ضد عملیات پراخ کړي دي. ناټو خبر ورکړی دی چې په دې ترڅ کې د ختیځ په دوو ولایتونو خوست او پکتیا کې د دې شبکې ګڼ شمېر مهم کسان نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
افغان او امریکایي ځواکونو پرون او وړمه ورځ په خوست او پکتیا ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقانی شبکې څو مهم غړي نیولی دي. ناټو وایي په هغو عملیاتو کې چې د پنجشنبې په ورځ د خوست ولایت په مندوزی ولسوالۍ کې وشول، د حقانی شبکې د یوه قمندان مرستیال نیول شوی دی. ناټو په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا قمندان په سیمه کې د حقانی شبکې نورو غړو ته د وسلو په رسولو کې مرسته کوله. د ناټو په خبر پاڼه کې د دې قمندان نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي دي چې نیول شوی قمندان د حقانی شبکې د هغو څو کسانو په ډله کې شامل و چې په دې عملیاتو کې لومړی محاصره شول او بیا ونیول شول. د حقانی شبکې یو بل غړی چې د چارواکو په وینا هغه هم د وسلو د رسولو دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ په پکتیا ولایت کې ونیول شو. ناټو د دې قمندان نوم هم نه دی اخیستی. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې یاد شوي قمندان هغو جنګیالیو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي له پاکستانه د وسلو، مهماتو او د بمونو جوړولو د موادو په قاچاق کې لاس درلود. امریکایي چارواکي حقانی شبکې ته چې جلال الدین حقانی او د هغه زوی سراج الدین حقانی مشري کوي، له القاعده شبکې سره د اړیکو په خاطر د یوې ډېرې خطرناکې ډلې په سترګه ګوري. دا ډله په خوست کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای په یو مرکز کې په هغه حمله تورنه ده چې تیر کال د دسمبر په 13مه وشوه او د سی آی ای اووه تنه چارواکي پکې ووژل شول. همداراز ویل کیږي چې حقانی شبکې په مرکز کابل کې هم په ګڼ شمېر بریدونو کې لاس درلود. د حقانی ډلې مرکزونه اکثرا په شمالي وزیرستان کې دي. دا هغه قبایلي سیمه ده چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو اجازه نه پکې لري. د پاکستان پوځ تر دې دمه د حقانی شبکې پر ضد د ځمکنیو عملیاتو د پیل لپاره د امریکایي چارواکو د غوښتنو په وړاندې مقاومت کړی. د پاکستان پوځ وایي له پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړو کې ځواکونه ډېر خواره وره شوي دي.
په خوست او پکتیا کې د القاعده شبکې پر ضد او د حقانی شبکې پر ضد عملیات پراخ شوي دي. بیا هم له پکتیا د عملیاتو په ارتباط د پکتیا محلي چارواکي وایي چې د درانو په ګردی څېړې سیمه کې د ملي وردو او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې پولیسکونو مخالف وسلوال وژل شوي دي. امیر بهیر له سیمې د دې جګړې حال راکوي.
په خوست کې میشت ائتلافي ځواکونو مسؤلین وایي چې افغان او ائتلاف ځواکونو د پکتیا ولایت اړوند په زدران میشتو ولسوالیو کې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژلې دي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن پلاټ وایي دغه ګډ عملیات چې د کشفي ارګانونو د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوي، په لړ کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. د پکتیا محلي چارواکي هم د ترسره شوو عملیاتو پخلی کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال ښایسته جان احدي د تلیفون پلیک ازادې رډیو ته وویل چې په دې ګډو عملیاتو کې د طالبانو هغه وسلوالې ډلې له منځه وړل شوې چې د خوست او ګردیز ترمنځ غځېدلې لارې په اوږدو کې به د سړک جوړونې د هندي کمپنۍ پر کارکوونکو او اکمالاتي قطارونو باندې وسلوالې حملې کولې. د ده په وینا په دې ګډو عملیاتو کې د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر دا مهاله د پکتیا په زدران میشتو سیمو کې د ترسره شوو عملیاتو او په لړ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا طالبان ادعا کوي چې تېره شپه او نن سهار د دوی وسلوالو کسانو د پکتیا د جانیخیلو او پټان په ولسوالیو کې په وسلوالو حملو او بمي چاودنو کې د پولیسو ګڼ شمېر سرتېرو ته مرژوب لاړولې ده. د ولایتي شورا مرستیال د پټان په ولسوالۍ کې د پولیسو د ګزمې پر موټر باندې د مایندې چاودنې پخلی وکړ او وویل چې په دې پیښه کې یوازې یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د جانخیل پر ولسوالۍ باندې د طالبانو د حملې ادعا بے بنسټه وبلله. سربیره پر دې په بل پیخه کې په همدې ورځ د ګردیز ښار د چوڼۍ په سیمه کې د یو خصوصي شرکت د امنیتي کسانو د سوالۍ په موټر پسې د ماین په چاودنه کې دوه امنیتي کسان وژل شوي او د هغوی د سوالۍ موټر هم ویجاړ شوی دی. خو د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې پیښې په غاړه نه ده اخیستې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د بشر د حقونو نړیوالو ادارو د افغانستان د علماو شورا په وروستۍ غوښتنې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی د هر هغه عمل په خلاف دي چې انساني کراماتو ته پکې سپکاوی کیږي. اکثره دغه ادارې وایي چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ادارې لا هم د دې جوګه نه دي چې په عادلانه توګه محاکمه وکړای شي. په دې اړه نور تفصیل د حمید محمد پورپوټ کې.
د بشر د حقوقو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شرعي حدودو نه نافذولو لپاره د علماو د شورا پروسه غوښتنې جدي اندېښنه څرګنده کړې او د دې غوښتنې عملي کول د افغان دولت د نړیوالو ژمنو په خلاف عمل بلل دي. په کابل کې د بخښنې د نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصدق دغو اندېښنو ته په اشاره دا هم وایي چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم هم لا د دې وړ نه دی چې په آزاد او عادلانه توګه د محاکمې چارې پر مخ بوتلی شي. د میرمن مصدق په وینا د بخښنې نړیوال سازمان د هر هغه اقدام مخالف دی چې پکې انساني کراماتو ته سپکاوی وشي.
د علماو شورا دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اوس مهال زموږ عدلي او قضایي سیستم ظرفیت جوړونې ته اړتیا لري. دلته عادلانه محاکمه ډیره کمه ترسترګو کیږي او هغه معیارونه چې د یوې عادلانه محاکمې لپاره پکار دي تقریبا پنشت حساب دي. سموش اندیشنه داده چی دا افغان دولت د ټولو نړیوالو ژمنو پر خلاف دی. لبل لوري موږ ګورو کومې سزاوي چې افغان علماي وړاندیز کړی په اکثره اسلامي هیوادونو کې نه پلي کیږي.
په افغانستان کې د شرعي حدودو نفاذ د علماو د شورا په هغه درې ورځنۍ غونډه کې شوه چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې په اړه د بحث لپاره تیرونی په کابل کې د شاوخوا 350 علماو په ګډون جوړه شوې و. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مرسیال عالمی بلخی بیا په هیواد کې د شرعي حدودو نفاذ د ټولو افغانانو غوښتنه بولي ځکه د په وینا د په هیواد کې د جرایمو په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د په وینا کچېره افغان دولت تر نړیوالو فشارونو لاندې را نشي نو د دې حدودو پلي کول کومه ستونزه نه ده ځکه د افغانانو عامه افکار د هغه منلو ته تیار دي.
کچېره د افغانستان سیاسي اداره دا اراده پیدا کړي نو په افغانستان کې د شرعي حدودو نافذول کومه ستونزه نه ده او د جرایمو په مخنیوي کې هم مرسته کولی شي. کچېره فشارونه نه وي نو د افغانانو د عامه افکار او ذهنیتونو له پلوه د شرعي حدودو پلي کول ساده کار دی.
په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان هم وایي چې د دغو قوانینو پلي کول په هیواد کې د جرایمو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. خو د دغه سازمان مشر لال ګل لال بیا په دې برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان نظر تاییدوي او وایي چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې لا د دې جوګه نه دی چې د قوانین پلي کړي. دی وایي لومړی باید په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات پلي شي.
منګه عدلی او قضایی سیستم چې دی د دې سطحه د ظرفیت چې ده دا لوړه نه ده دا ټیټه ده. نو ځکه منګه وایو چې دغه سیستم او باندې کار وشي د دوی ظرفیت لوړ شي تر څو پورې دوی وکولی شي چې دغه د افغانستان قوانین چې اسلامي قوانین دي په ښه توګه او په روښانه توګه باندې دوی تطبیق کړی شي او د دې په رڼا کې دوی وکولی شي چې ښه قضاوت وکړي او ښې فیصلې عادلانه فیصلې وکړي شي.
په افغانستان کې د شرعي حدودو کولو دا غوښتنه په داسې حل کې شوې چې افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې په هڅو بوخت دی. د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې شرعي حدود نافذ وو چې په ترس کې به قاتلان په عامه مظهر کې قصاص کېدل، د غلو په لاسونه پرې کېدل او د زنا په جرم نیول شوي کسان به په عامه مظهر کې په دورو وهل کېدل او یا هم سنګسارېدل. دا ټول هغه څه چې د بشر د حقوقو نړیوالې ادارې په جدي توګه اندېښمنې کړې وې او د علماو د شورا روسي غوښتنې هم په دغو ادارو کې د ورته نظام د رامنځته کېدو ویره پیدا کړې ده.
خبری مجلعوري
په روانه خبرونه کې ورسته د کابل د شخړو او نشټو پاړه د پولیسو د یو چارواکي څرګندونه خبرو خو اوس یو بل مرکه پښتونخوا د سیلابونو له سخت ګواښ سره مخامخ ده. لا هم په یو شمېر سیمو کې خلک یې سر دي او پلسکونو سره بې کوره شوي. پلسکونو سره کرهنیزې ځمکې اوبو لاندې کړي او نور ډېر دولتي تاسیسات له منځه تللي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ایالتي ادارې له ویاند عدنان خان سره په دې اړه مرکه کړې او د اوښتو زیانونو وروستۍ حالې ترې پوښتلې.
له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ایالتي ادارې ویاند ښاغلی عدنان د وروستیو سیلابونو د مالی او ځاني زیان په اړه هر ایالتي چارواکی بیلابیل ارقام ښیي. ویل کېږي چې تاسو په دې اړه خپل لومړنۍ سروې بشپړه کړې، که په دې اړه لږ معلومات راکړئ.
د صوبایي ډیزاستر مینجمنټ اتارټي سره چې کوم اولنی معلومات ترلاسه شوي دي د هغې مطابق زموږ سره د مړو شمېره 999 ده، دارنګې د زخمیانو شمېره زموږ سره 911 ده. تر اوسه پورې کم خلک چې بې کوره شوي دي هغه سه 8000 خلک دی تقریبا، او دغه رنګې زموږ سره په انفراسټرکچر کې 1500 برابره دوکانونه تباه شوي دي. سه د 100000 او 120000 پورې کورونه د خلکو ړنګ شوي دي. دغه رنګې 233 مختلف ځایونو باندې روډونه تباه شوي دي. اهم پلونه تقریبا 278 دي. د سکولونو 522 سکولونو زموږ سره خراب شوی دي. هم د سیلاب له کبله د صحت چکم ورکولو مرکزونو په هغه کې 133 ته ډېره سخته توګه باندې نقصان رسېدلی دی. دغه رنګ جی د ګورنمنت نور داسې بلډینګونه چې هغه به د عوامو خدمت کولو د هغې تعداد 450 دی. د اوبو هغه سکیمونه چې خلکو ته بهتې د سکلو صفه اوبه ملاوی دی د هغې شمېره زموږ سره 216 ده. د پیسکو یا کوم چې د بجلی فراهم کولو یو اداره ده د هغوی په دې لړ کې ډېر زیات نقصانونه شوي دي چې پکې د ټرانسفارمرو د تباشو تعداد 1501 دی. دغه رنګې د بجلی کمې ستنې چې سیلاب د ځان سره وړې دي خرابې کړې دي هغې تعداد 315 دی. لایف سټاک کې که مونږ راشو د سارو او دغه طرف ته نو په هغې کې زمونږ سره 8215 څاروي مړه شوي دي. په دې سیلاب کې 1,56,601 ایکړ باندې چې کوم فصلونه ولاړو هغه د سیلابي اوبو لاسه بالکل ختم شوي دي او ډېر سخت زیان یې صوبه خیبر پختونخوا ته رسولی دی.
د بې ځای شوو خلکو د بیرته ځای پر ځای کولو او په راتلونکي کې له هغوی سره د مرستو په اړه څه پلان لري؟
ګوری جی کوم چې نور آفتونه راشي لکه انساني آفتونه آی ڈی پیز راغلي نو هغه کې کیس بل شانتی وو هغه کې تر څو پورې لاسانی کلیر شي نو خلک واپس نشي تلی. د سیلاب په دې سچویشن کې به خلک چې د نوډیر ځ خپل کورونه ته واپس ځي چې کله د اوبه کوشي د علاقه وچه شي نو خلک به خپل کورونه ته ځي خپل کورونه واپس خپل به جوړي. په دې کې زمونږ لکه دازه داده چې دا خلک چې واپس لاړ شي نو دوی ته د دوه میاشتو پورې د ریلیف ضرورت دی. هغې نه پس به بیا تر دوه میاشتو پورې مونږ نور د دې د ریهبیلیټیشن را کوو. نو سیلاب کې دا خلک ډېر ضرور به خپل علاقو ته واپس لاړ شي او زمونږ سره تقریبا د ریلیف اندازه چې تر دوه میاشتو پورې مونږ د دوی سره ریلیف کوو.
د خیبر پښتونخوا له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ایالتي ادارې ویاند عدنان خان و چې په دغه صوبه کې د سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه معلومات ورکول. په روانه خبرونه کې مو مخکې له کابل په راپورټ کې واورېدل چې د کابل لویدیځ لور ته له پولیسو سره مظاهره کوونکو شخړه کړې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ له مرستیال جنرال خلیل دستیار سره احمد تکل په دې ارتباط مرکه کړې ده او ښاغلی دستیار په کابل کې د تاوتریخوالي د نننیو پیښو په اړه د مرکې په پیل کې وویل.
نن یو څه د غوګر د ازاریا ملت غوګر د ازاریا ملت د سپینګیر او مخاور او وکیلان او ماجزین او محترم خلکو له طرفه په هیڅ وجه ونه ستایل شو تایید تضمین یو له طرفه یو حمله وشو یو ډاک کې چې غوښتل دغه ډاک تصاحب کی غرض کی او ځان د کورونه پکې جوړ کی. دولت خبر شو پولیس او اردو ګډه راغله داخل کې دې ځای نه راکته کړل. دوی په شهر اول د نن په ښار کې په حوزه 13 کې سره راټول شول. بیا یو مسالمه تامیزه سازمان ورکړل مخ په ښار روان شول چې کوم ښار ته رانږدې کېدل بهر ځای کې خشونت لاس پورې کړل او تر اوسه امنیتي چارواکي ټول زواجت حاکم دي او زواجت د کنټرول لاندې دی.
بله اما دستیار صاحب ویل کیږي چې تر دارلمانه پورې او د خواته تر نږدې میرویس میدانه پورې په دې سیمو کې د ډزو اوازونه اورېدل شوي او د جګړې راپورونه ورکړل شوي دي.
نه تایدام یوازې د کوټې څنګه په ځاه کې یو څه تاوتریخوالی وي هغه لانډه وه.
بله تاسو دستیار صاحب په دغه سیمه کې چې تاسو وایئ چې د کس غوښتل چې په دې ځای کې کور جوړ کړي او بیا امنیتي ځواکونو دی له هغه ځای لرې کړ دا په کوچانو پورې مربوط و که په هزاره پورې؟
دا دولتي ملکیت د پیچا پورې دا دولت دولت ملکیت دی.
دا کسانو چې غوښتل دلته کور جوړ کړي دوی څوک وو؟
دوی دا هزارګانو هغه افراطي چې د هزارې ملت د خلکو له طرفه په هیڅ وجه تایید نه شو. د دوی کړنې د دوی اول ټول ونه ستایل شو او چا خپل همکاري او همدمي ورسره اعلان نه کړه. یوازې یو ګوښګونه خلک وو چې هغه په شان شو.
بله او د تلفاتو راپور ورکړل شوی په دې جریان کې د زخمیانو یو مړیو
څېړنې روانې تر اوسه معلومه نه ده.
د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال خلیل دستیار وویل چې په کابل کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی او یوازې د کوټې سنگي په سیمه کې څرډزې شوې دي هغه هم غلي شوې دي خلیل دستیار ده هم ویل چې نن جګړه د پښتنو او هزارو د کوچانو او هزارو ترمنځ نه و، د ملکیت پر سر باندې د هزاره ملت د یو د یو سړی لوري ستونزه را پیدا شو په دارالامان کې، چې بیا د شخړې د کوټې څنګه خواته خبرې شوې، خو اوس کنټرول د پولیسو تر وضعیت آرام دی او کنټرول د پولیسو په لاس کې دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د روان خبری مجلې په ورسوي کې به د کرکټ حال درکړو. په سکاتلند کې د افغانستان د کرکټ ټیم په دوهمه برخه کې تر اوسه پورې یو سلاتیا منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او له لویه سره د افغانستان منډې 1460 اویا تر سکاتلند مخکې دي. له همدې سره دغه خبری مجله هم سرته رسیږي. جاوید نعیمی په بل خبری مجله کې تاسو سره ده.
تشکر از شما شبر صاحب. ما هم سلام عرض میکنم و تمامی شنونده های رادیو آزادی را به مجله خبری این ساعت رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت در این مجله خبری با شما خواهیم بود. در امین مجله خبری از افغانستان و جهان گزارش هایی را برای تان داریم و در سرویس خبری این ساعت در مورد تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید که زد و خورد ها تا ساعت پیش در کابل میان کوچی ها و گروهی از ازاره ها ادامه داشت و گفته می شود که در حال حاضر وضعیت آرام شده است. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن میکند. در این حال گفته میشود که کمک ها برای سیلاب زده ها در پاکستان ادامه دارد. روسیه میگوید در 21 ماه اگست جابجا کردن مواد سوخت را در ریاکترهای دستگاه هسته ای بوشهر ایران آغاز میکند. از شما دعوت میکنم که در این نیم ساعت ما را همراهی کنید تا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
امروز درگیری و نزاع روی ملکیت زمین میان هزاره ها و پشتون ها در نزدیکی کابل رخ داد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگرس ایالات متحده شده تا کمک های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. اسرائیل تدابیر امنیتی را در جریان ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی افزایش داده است. امروز درگیری و نزاع روی ملکیت زمین میان هزاره ها و پشتون ها در نزدیکی کابل رخ داد. شاهدان عینی میگویند چندین نفر در این درگیری زخمی شدند.
به عنوان قبرستانی این منطقه برای مردم تسلیم داده شده.
برم جای جداد و رو را گلا سبایی از ارگان نقل دیمانگ خیمو بانه چور و لگو خیمو تا ور ورده که رقل چینی خوری کلی.
بیش از 300 تن از نیروهای اردو و پلیس با استفاده از چوب‌های دستی و فیرهای هوایی حدود 200 نفر از هزاره‌ها را که ظاهراً پشتون‌ها را از منازلشان بر فراز تپه‌ای که بر خانه‌های هزاره‌ها حاکم است متفرق ساختند. غلام سخی یکی از بزرگان هزاره گفت زمین ملکیت هزاره هاست. وی گفت که پشتون ها به سوی گروهی از هزاره ها که نزد کوچی ها رفته بود رفته و به موجودیت آنها اعتراض کرده بود فیر کردند. یکی از بزرگان پشتون ها به نام محمد عمر گفت که هزاره ها به زور و فشار ما را از خانه ها کشیده منازل ما را آتش زدند. شبکه انترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد اسناد سری باقی مانده را که نزد آن موجود است به نشر برساند، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تا حال تعیین نکرده است. در ماه گذشته ویکیلیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 سند دیگر هنوز نشر نشده است. خبر افشای اسناد باقی مانده در حال صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا از این صفحه اینترنتی تقاضا کرده تا از نشر اسناد سری بیشتر باور زد، پیشنهادی که از سوی ویکیلیکس رد شده است. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کنگره ایالات متحده شده تا کمک های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. گیتس در جمعی از مردم در سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا گفت منابع برای وزارت خارجه در این در یک منطقه جنگ زده چون افغانستان کاملا نامناسب است. گیتس گفته است سنای آمریکا تمام بودجه 550 میلیارد دلار را که وی برای سال جاری تقاضا کرده بود تصویب کرد، ولی از جمله 50 میلیارد دلاری که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تقاضا کرد چند میلیارد آن کاهش یافته است. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفته است حدود 1000 کارمند وزارت خارجه و ادارات انکشافی بین‌المللی در افغانستان فعالیت دارند، ولی نیاز است تا توجه بیشتر در بخش دیپلماسی در افغانستان معطوف گردد. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن میکند. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد قرار است روز شنبه وارد پاکستان شود تا از مناطق سیلاب زده آن کشور دیدن کند. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید بان کی مون روز جمعه در مورد تلاش های کمک رسانی با رهبران پاکستان گفتگو خواهد کرد و او همچنان در نظر دارد که در این روز از مناطق سیلاب زده دیدن به عمل آورد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرد که بازدید بان کی مون دو روز پیش از سفر جان کری سناتور آمریکا صورت میگیرد. جان کری هم روز سه‌شنبه آینده با مقامات پاکستانی در مورد کار امدادرسانی و پرداخت هزینه آن ملاقات خواهد کرد. پاکستان میگوید در حدود 20 میلیون نفر به گونه چه مستقیم و یا چه غیر مستقیم از این سیلاب ها متضرر شدند. روسیه میگوید در 21 ماه آگوست جابجا نمودن مواد سوخت را در یکترهای دستگاه اتمی بوشهر ایران آغاز میکند. اداره همکاری اتمی روسیه امروز گفت این کشور به تاریخ 21 ماه جاری میلادی جابجا نمودن مواد سوخت هسته‌ای را در یکترهای دستگاه انرژی هسته‌ای بوشهر ایران آغاز خواهد کرد. سخنگوی اداره همکاری اتمی روسیه گفت پرکاری ریاکترها با مواد سوخت یک گام اساسی برای آغاز فعالیت ریاکترها در اولین دستگاه هسته‌ای ایران می باشد. سرگی نیکوف گفت 21 ماه آگوست را می توان عملا مرحله آغاز کار این ریاکترها خواند. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران این ماه معلومات را تایید کرده است. در حالی که مسلمانان جهت ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی گرده هم میآیند، اسرائیل صدها عسکر اضافی را در شرق بیت المقدس مستقر نموده است. سخنگوی پلیس بیت المقدس میگوید در مجموع 2000 پلیس برای جلوگیری از خشونت ها و دنبال نارامی های چندین ماه گذشته به منطقه اعزام شدند. دخول به مسجد به سن افراد محدود شده. قرار است 10,000 تن مسلمان برای ادای نماز جمعه در مسجد الاقصی و گنبد سنگی گرده هم آیند. ارقام رسمی نشان می‌دهند اقتصاد آلمان بزرگترین کشور اروپایی در ربع دوم سال جاری میلادی نسبت به سه ماه ربع اول سال 2.2% رشد داشته است. اقتصاد رو به بهبود جهانی تقاضا را برای اموال صادراتی آلمان افزوده است. این رشد اقتصادی در آلمان از دو دهه پیش یعنی پس از اتحاد آلمان شرق و غرب بیشترین به شمار می رود. وزیر اقتصاد آلمان در این مورد به رسانه ها گفت این نشان می دهد که اقداماتی را که دولت برای تسریع رشد اقتصادی انجام می دهد مؤثر واقع شده است. این افزایش معجزه نیست، بلکه افزایش است که در حال صعود قرار دارد. صادرات افزایش یافته و سرمایه گذاری گرچه آهسته می باشد مگر ثابت و منظم به پیش می رود. زمینه برای خرید و فروش در حال بهبود است. همزمان با آن اقتصاد فرانسه کشور دیگر بزرگ اروپایی در همین مدت در مقایسه با سه ماه اول سال رشد 0.6% را نشان می دهد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 با وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین مطالب این برنامه.
زدخوردها میان کوچی ها و ازاره ها که ساعت 10 امروز در کابل آغاز شده بود و پایان رسیده است. در این مورد با خلیل الله دستیار معاون قماندان امنیه کابل صحبت را خواهید شنید. چند تن از افراد کلیدی طالبان در شرق افغانستان توسط نیروهای افغان بین المللی گرفتار شدند. آیا درخواست شورای علمای افغانستان به خاطر تطبیق حدود شریعت پذیرفته خواهد شد؟ در این مورد با یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل افغانستان صحبت را خواهید شنید. از جنگ افغانستان 9 سال می‌گذرد، اما وضع این جنگ هنوز هم برای تعداد از تحلیلگران و مردم امریکا نامعلوم است. در این مورد صحبت تحلیلی را خواهید شنید. سایر تحولات را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. درگیری و نزاعی که روی ملکیت زمین امروز میان ازاره‌ها و کوچی‌ها در کابل رخ داد به پایان رسیده است. مقامات امنیتی میگویند که در حال حاضر روی اوضاع شهر کاملا حاکمیت دارند. شاهدان گفتند چندین نفر در این درگیری‌ها زخمی شدند. بیش از 300 تن از نیروهای اردو و پلیس با استفاده از چوب‌های دستی و تیراندازی‌های هوایی در حدود 200 نفر از ازاره‌ها را که ظاهراً کوچی‌ها را از منازلشان بر فراز تپه‌ای که بر خانه‌های ازاره‌ها حاکم است متفرق ساختند. همین حال برشنا نظری را از کابل با خود داریم و جزئیات بیشتر را در مورد می‌پرسیم. آقای نظری سلام، گفته میشه که درگیری‌های امروز در کابل میان ازاره ها و کوچی ها به پایان رسیده و مقامات همی را تایید کردند. فعلا اوضاع شهر چطور است؟ فکر میکنم تماس ما با برشنا نظری قطع شده. تلاش میکنیم باز هم در ادامه برنامه با خبرنگار رادیو آزادی در کابل تماس برقرار کرده و جزئیات بیشتر در مورد وضعیت فعلی شهر بپرسیم. دقایق پیش با جنرال خلیل الله دستیار معاون قماندان امنیه کابل هم صحبت داشتم و در این مورد از او پرسیدیم که وضعیت در شهر چطور است. نخست صحبت را با آقای دستیار بشنویم و باز هم تلاش خواهیم کرد تا با کابل ارتباط ما برقرار شود.
یک گروه او باشد ملت ازاره که خوشبختانه به هیچ وجه از طرف هیچ یک از شخصیت های متنفذ، روحانی، وکیل شورای محل، وکیل های گذر، شخصیت های سیاسی مذهبی ملت نجیب ازاره به هیچ وجه تایید نشد. یک ساعه را میخواستن که غضب بکنن ساحی دولتی را و او را میخواستن که برای خود خانه بسنن. دولت آگاهی حاصل کرد و فرصت برشان نداد که اونا از این فرصت استفاده بکنن. با او خاطر بازینا آمدن در شهر و میخواستن که یک مظاهره صلح‌آمیز سازماندهی بکنن. مظاهره صلح‌آمیزشان آهسته آهسته به خشونت گرایید و پلیس وادار ساخت یک چند خیلی هوایی بکنه. دیگه فعلا وزن طرف نرمال شدن نمانست.
بله، و گفته میشه که این نارامی ها با دیگه مناطق شهر هم گسترش یافته و در بعض مناطق دیگه صدای فایر و تیراندازی شنیده شده. شما در این مورد چی میگین که در کدام مناطق دیگه شهر درگیری ها صورت گرفته؟
در تمام شهر نیست، صرف در مساحی کوتی سنگی است که اونم وضعیت اردوی ملی و پلیس ملی هر دو به وضعیت حاکم هستند. وضعیت تحت کنترل دارن، آهسته آهسته سروکش کردن.
بله، و تعداد تلفات در حدود چند است؟
چون در رسید هنوز دوام دارد، دستیش نشده، به اون خاطر دیگه متاسفانه بیشتر نمیتونیم.
آیا شما کشته شدن یک فرد ملکی را در نتیجه تیراندازی های هوایی پلیس تایید میکنین؟
نه.
بله، فعلا شما سر حوزه حاکم هستین؟
بیخی مکاملا.
خلیل الله دستیار معاون قماندان امنیه ولایت کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد، البته در مورد زد و خورد هایی که امروز میان کوچی ها و ازاره ها در غرب کابل صورت گرفت. گفته می شود که در حال حاضر درگیری ها با پایان رسید، اما باز هم صدای تیراندازی های پراگنده از برخی مناطق غرب کابل شنیده می شود. در این حال ارتباط ما با برشنا نظری در کابل برقرار است و جزئیات بیشتر از آقای نظری می شنویم. سلام خدمت شما آقای نظری، وضعیت در شهر چطور است؟ مقامات امنیتی میگن که کاملا بر اوضاع حاکمیت دارن و اوضاع کاملا نرمال شده. خودت چی می شنوی در شهر؟ وضعیت کاملا درست است؟
خب با سلام خدمت شما، در شهر کابل خب وضعیت خوب است، اما در مناطق وسیع از غرب کابل اوضاع هنوز هم به اساس گزارش هایی که از طرف مردم داده می شود، در این برخی نماینده های مردم که در غرب کابل هستند متشنج نشان داده می شود، گزارش داده می شود. حتی در مناطق وسیع از غرب کابل به شمول منطقه مشهور کوته سنگی صدای سیر تا هنوز هم شنیده می شود و در این حال پراگندگی های هم به نظر می رسد. ما حدود نیم ساعت قبل در همی نزدیکی های منطقه باغ بالا که مشرف در مناطق وسیع از غرب کابل بودم، در اوج اوضاع تقریبا متشنج به نظر می رسید. به هر صورت اما تو که در اخبار افغانستان آمد و خبرنگارا گزارش دادن، همی وضعیت در این حال از صبح امروز متشنج است منطقه و تا کنون هم فکر میکنم گروهی از مظاهرچی های ازاره که دست تظاهرات داده بودن چندین پسته پلیس در مناطق وسیع از غرب کابل به آتش کشیدن و تلاش هم کرده بودن به خاطر داخل شدن به حوزه 13 پلیس که تلاششان به عقب داده شده، اما صدای سیرهایی که فعلا شنیده میشه در منطقه گفته میشه که بیشتر وابسته به نیروهای امنیتی پلیس است که سیرهای هوایی میکنن تا جمعیت مردم پراگنده بسازن. از دکان ها مسدود شده، منطقه تخلیه شده، خصوصا مناطق نزدیک به کوته سنگی، پل سرخ و این مناطق دیگه، اما وضعیت تا به حال نرمال به نظر نمیرسه. شاهدای عینی هم که به رادیو آزادی تلفن کردن و حتی به ما چندین کس از منطقه تلفن کرده، به نظر میرسه که اونجا پلیس تا هنوز هم تسلط کامل بر اوضاع نداره.
بله، و از در غرب کابل یعنی مهمترین منطقه که بیشتر امروز با می مشکل و درگیری ها و زد و خورد همراه بود، منطقه کوته سنگی بود و یعنی به این طرف باغ بالا خو کشیدن نشده درگیری ها و زد و خورد ها؟
نخیر نیست، صدها نیروی امنیتی پلیس و اردوی ملی و افراد از امنیت ملی در مناطق موسوم به سیلو و نزدیک بلاکای شاداب ظفر که منطقه هست که باغ بالا را از کوه سنگی جدا میکنه، در این تازیف شدن و تقریبا بیشتر اونجا کمربند محافظتی را ایجاد کردن که از ورود مظاهره کننده های خشمگین جلوگیری بکنن. اما در مناطق دیگه که شما تذکر دادین، کوه سنگی و برخی مناطق دیگه، در اونجا وضعیت هم نرمال نیست. من لحظات قبل با زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هم صحبت داشتم و گفت که اوضاع تا هنوز هم درست نیست، یعنی متشنج هست، اما گفت که گزارش های تازه نداره و گفت که نیروهای امنیتی در اونجا توظیف شدن تا مشکل حل بسازن.
با تشکر فراوان از شما، برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد اوضاع فعلی غرب کابل به خصوص مناطق کوته سنگی، پل سرخ و دشت برچی به صورت مستقیم گزارش میداد. قبلا مقامات پلیس کابل گفته بودند که درگیری های امروز که از ساعت 10 پیش از ظهر آغاز شده بود کاملا به پایان رسیده و آنها بالای وضعیت کنترل دارند، اما گفته می شود که در حال حاضر وضعیت کاملا تحت کنترل پلیس نبوده و بعض فیرها و تیراندازی های پراگنده در برخی از مناطق غرب شهر کابل شنیده می شود. اما امروز در شهر چی گذشت؟ بشنویم.
به عنوان قبرستانی این منطقه برای مردم تسلیم داده شده.
برم جای جداد و رو را گلا سبایی از ارگان نقل دی منگ پا خیمو بانه چور و لگو خیمو تی ور ورده که رقل چینی خوری کلی هر سرای راته پا خپل سروانی جای تسلیمو.
در هر صورت باز هم تلاش میکنیم تا آخرین جزئیات را در مورد این درگیری هایی که امروز در کابل البته در غرب شهر صورت گرفته برای شما پیشکش بکنیم. گفته میشوند که این درگیری ها روی ملکیت زمین میان ازاره ها و کوچی ها از ساعت 10 پیش از ظهر امروز شروع شده و در حال حاضر هم بعض تیراندازی های پراگنده در غرب شهر ادامه دارد، اما احتمال می رود که این تیراندازی ها از سوی افراد امنیتی باشد که به خاطر متفرق ساختن و پراگنده ساختن بعض از تظاهر کننده ها و اعتراض کننده ها صورت می گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:49 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. از جنگ افغانستان 9 سال میگذرد، اما او از این جنگ هنوز هم برای یک تعداد از تحلیلگران و مردم امریکا نامعلوم است. هرچند در اسناد سری نظامی امریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکی لیکس اخیرا افشا شد، وضع جنگ در افغانستان تا حد با نشیب و فراز آن روشن شده است، اما باز هم معلوماتی که در این اسناد وجود دارد در مورد امروز صحبت نمی کند، بلکه آخرین سند آن به سال 2009 میلادی تعلق دارد. در حالی که مردم می خواهند هر لحظه درباره جنگ افغانستان معلومات تازه و شفاف داشته باشند، روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود این موضوع را به بررسی گرفته که جزئیات آن را سید سمی عباس پیشکش می کند.
به نوشته روزنامه، مردم امریکا به این امر معتقدند که کشورشان به خاطر حفظ منافع ملی خود در افغانستان حضور دارد تا القاعده را از پناهگاه در دو طرف سرحدات افغانستان محروم بسازد. از سوی دیگر، اگر امریکا مردم افغانستان را در مقابل ظلم طالبان تنها رها کند، برداشت‌های اخلاقی و استراتژی خود هم ضربه وارد می‌کند. اما جنگ در افغانستان برای بسیاری از مردم امریکا گیج کننده می‌باشد و همه می‌خواهند استراتژی امریکا را در این ساحه به وضاحت بدانند و ببینند که آیا امروز در حالات کنونی کدام روزنه امید برای پیروزی وجود دارد. روزنامه می‌نویسد مردم می‌خواهند بدانند که بعد از فرستادن 30,000 عسکر دیگر به افغانستان چه تغییرات در صحنه جنگ آمده و حکومت امریکا تا چه حد توانسته شرکای خود را در منطقه به همکاری بیشتر جلب کند، مخصوصاً همکاری رئیس جمهور کرزی و جنرال اشفاق کیانی. در صحنه جنگ اولین آزمایش استراتژی جدید عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند بود که چند ماه از آن می‌گذرد، ولی نتایج عملی آن تا حال دقیق معلوم نیست و تجربه های مارجه سبب شده است که عملیات کندهار نیز تأخیر شود. سوال دیگر این است که شریک امریکا در افغانستان یعنی حکومت آقای کرزی تا چه اندازه به تعهدات خود پابند است. رئیس جمهور کرزی در کنفرانس بین المللی کابل تاکید نمود که مبارزه علیه فساد اداری را بیشتر خواهد ساخت، اما آیا امریکا اقدام مناسبی را پیش گرفته است تا حکومت افغانستان را به عملی کردن این تعهداتش وادار سازد؟ و از همه مهمتر این که آیا امریکا چنین ضمانتی را به دست آورده است که در انتخابات پارلمانی قریب الوقوع در افغانستان جعلکاری هایی که نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را به اعتبار ساخت تکرار نخواهد شد؟ در بخش نظامی و تعلیم و تربیه اردو و پلیس ملی افغانستان که در نتیجه بی‌توجهی اداره رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش از نگاه مالی و وسایل و تجهیزات با نارسایی روبرو بود، اکنون چه اقدامات عملی صورت گرفته است؟ روزنامه نیویورک تایمز می نویسد برای عملی کردن هر استراتژی خروج یکی از قدم ها معاملات سیاسی می باشد که یک تعداد از طالبان در آن سهم داشته باشند. در این رابطه هم مردم می خواهند بدانند که حکومتشان برای جلب طالبان سطح پایین چی اقدامات را در ساحه تامین امنیت، جای کار و عاشه زندگی برای آنها پیشنهاد کرده است. علاوه بر آن، مردم امریکا و دیگران می خواهند بدانند که آیا کدام برنامه برای تماس با بعضی از رهبران طالبان هم طرح شده است؟ نکته دیگری که در اسناد نظامی افشا شده تکراراً در مورد آن بحث صورت گرفت این است که اداره استخبارات نظامی پاکستان تا چه حد در گردش ماشین جنگی طالبان نقش فعال دارد. به نوشته روزنامه، این اسناد از یک سال قبل می باشند. در این یک سال امریکا تا چه حد توانسته است شرکای پاکستانی خود را به تلاش‌های بیشتر علیه طالبان و افراطگرایان تشویق نماید و در نهایت کار استراتژی و مهلت خروج قوای نظامی از افغانستان می باشد. رئیس جمهور اوباما نیمه دوم سال 2011 را مهلت برای آغاز انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است، اما بعد از اعلان این تاریخ مقامات نظامی آمریکا در مورد آن بیانات زد و نقیض و پیچیده را ارائه کردند. روزنامه نیویورک تایمز در پایان مطلب خود می نویسد این سوال هایی می باشند که باید به وضاحت جواب داده شوند و به هر اندازه ای که این موضوعات غیر شفاف نگه داشته شوند به همان اندازه هیجان و سردرگمی هم بیشتر می شود.
بررسی هایی را شنیدید که روزنامه نیویورک تایمز در مورد جنگ افغانستان گزارش داده. مقامات ناتو میگویند که نیروهای آمریکایی و افغان عملیات را علیه شورشیان وابسته به شبکه القاعده در شرق افغانستان راه اندازی کردند. در نتیجه این عملیات که در دو ولایت شرق کشور صورت گرفته، چندین تن از افراد کلیدی طالبان دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. در یک عملیات که به روز پنجشنبه در ولسوالی مندوزه ولایت خوست صورت گرفته، تعداد از شورشیان به شمول یک قماندان ارشد شبکه حقانی دستگیر شدند. ناتو با پخش خبرنامه گفته است این عملیات به خاطر گرفتاری یک معاون شبکه حقانی که سلاح و مهمات را به شورشیان همین شبکه فراهم میکرد راه اندازی شد. هویت این قماندان تا حالا معرفی نشده، اما بر اساس اعلامیه ناتو تعداد از شورشیان شبکه حقانی به شمول همین قماندان در نتیجه عملیات دستگیر شدند. یک فرد دیگری که برای شبکه حقانی سلاح و مهمات را فراهم میکرد و از آن نام گرفتن نشده، به روز چهارشنبه در ولایت پکتیا دستگیر شد. بر اساس خبرنامه فرد دومی که با شبکه حقانی ارتباط داشت، در قاچاق اسلحه و مواد منفجره از پاکستان به جنگجویان در افغانستان دخیل بوده است. شبکه حقانی که از سوی جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی رهبری می شود، توسط ایالات متحده آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. ایالات متحده این شبکه را یکی از گروه‌های خطرناک تروریستی به خاطر ارتباط آن با القاعده و طالبان می‌شناسد. این گروه به خاطر نقش آن در یکی از بمب‌گذاری‌ها بالای یک پایگاه CIA در ولایت خوست و همچنان سایر حملات در کابل مظنون دانسته می‌شود. گفته می‌شود که شبکه حقانی در مناطق غربی پاکستان پایگاهی دارد که در آنجا نیروهای آمریکایی نمی‌توانند عملیات نظامی را انجام دهند. مقامات پاکستانی از مدت‌ها با این سو در برابر خواسته های آمریکا به خاطر راه اندازی عملیات نظامی علیه شبکه حقانی مقاومت کردند. به گفته آنها نیروهای خود این کشور در برخوردها علیه طالبان پاکستانی و سایر شورشیانی که حملات را در این کشور طرح‌ریزی می‌کنند اقدام خواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
ساعت 6:56 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات ریاست جمهوری افغانستان تایید کردند که قطعنامه شورای علمای افغانستان را به خاطر نافذ کردن حدود شرعی در مورد جزا دریافت کردند. در مورد اینکه اقدام شورای علما تا چه حد با اساسات قوانین بین المللی، بشری و کنوانسیون های بین المللی در مورد جزا مطابقت دارد، صحبت داریم با حوریه مصدق، محقق و کارشناس امور افغانستان در سازمان عفو بین الملل. فرشته جلالزئی در این صحبت از خانم مصدق پرسیده که عکس‌العمل سازمان عفو بین الملل در قبال این مسئله چی خواهد بود. خانم مصدق چنین میگوید:
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال خلاف هر حرکتی که بتونه کرامت انسانی انسانها را خدشدار بکنه خلاف از این حرکت است. مخصوصا وقتی که ما از جزاهای چون سنگسار و یا قطع کردن اعضا و یا ایدم ها صحبت میکنیم، از این جای سازمان عفو بین الملل ای از حرکت کاملا غیر انسانی و در این حال میتونه که کرامت انسانی انسانها را خدشدار بسازه و ما شدن خلاف از این. مخصوصا ایرا علمای افغانستان در شرایط تقاضا میکنند که اول سیستم عدلی و قضایی ما شدیدان یک سیستم عدلی و قضایی ضرورت به ظرفیت های مسلکی داره، حتی در اینجا محاکمه عدلانه بسیار کم رعایت میشه و همین معیارهایی که لازم است برای داشتن یک محاکمه عدلانه در اینجا تقریبا وجود نداره. به خاطر از این واقعا نگرانی ما ازیست که اول اگر ما فکر میکنیم که آقای کرزی اگر همچی یک حرکت بکنن این خلاف تمام تعهدات بین المللی دولت افغانستان است با ملل متحد، با جامعه جهانی. و در این حال نمیدونیم که مثلا امی جزاهایی رو که علمای دین افغانستان تقاضا کردن این در اکثریت کشورهای اسلامی مورد اجرا قرار نمیگیرد.
چرا سازمان عفو بین المللی خاموش است؟ شما چرا صحبت نمیکنین در این مورد؟ بخاطر از اینکه این مسئله حقوق بشری است.
اولش که من فکر میکنم بار اول از این مسئله را از شما بیشتر به خاطر اینکه قبلا ایده ما نه از طریق مدیات شنیدیم نه در مجامع دیگه، بله طبعا ما حرکت های متوجه بودیم که مثلا در ولایت میدان وردک، در ولایت هرات و در ولایت بدخشان بعضی از علمای دین اعلامیه های را نشر کرده بودن که خانم ها مثلا حق سفر کردن ندارن که تنها سفر بکنن، بدون محرم سفر بکنن و یا امثاله هم. ولی چون این اعلامیه ها هیچ وقت در سیاست پلیسی دولت افغانستان و در قانون دولت افغانستان تصدیق نداشته، به این دلیل ما نمیتونیم صحبت بکنیم. وقتی ما صحبت میکنیم که دولت افغانستان تمایل نشان بده که اینا میخواین همچی پلیسی ها و قانون اینا پیاده بکنن.
شما از قوانین افغانستان صحبت کردین، نظر شما در مورد قانون جزای افغانستان و قانون اساسی افغانستان که مبنی بر اصول شرعی باید باشن و در شریعت علمای دین که جلسه داشتن، اونا هم همی استدلال کردن که این مسائل مطرح است و شما میگین که دست قطع کردن یا مثلا هر عمل جزایی که به کرامت انسانی صدمه وارد میکنه خلاف قوانین بین المللی است. این دو مسئله را چطور میبینین؟ آیا تضاد نیستن؟
طبعاً دستگاه هستن، طبعاً دستگاه هستن. حتی مثلا این مسئله یکی که مثلا ما اگر بخواییم مردم سنگسار بکنیم و یا بسیفای مردم قطعش را به خطر جرایمی یا به خطر جرایمی که انجام دادن، از دید سازمان اعتدال ملل این یک عمل کرامت انسانی را خدشه‌دار میشه.
هوریا مصدق، یکی از کارشناسان و همچنان محققین در سازمان عفو بین الملل در مورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته گزارش را هم در این مورد در برنامه های فردا از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه زده متعال باشید.